رسنوی په مخ کې وسوځول شو. د یادې ادارې مشر واحد الله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 1509 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلې دي.
نو تېر یو کال په جریان کې 4 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 1509 مزنونی نیول شوي دي. له دې مزنونو نه سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 109 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 235 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورای دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو ګلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره یې له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي، موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، موږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روږدو کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکي او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعته وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویبپاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز آژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبې پورس د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپلې خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډېره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې 3 ساعته مخکې اکسیوس ویبپاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر دې مخکې ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتی. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له 5 پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلی و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړی توپ کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راغچی د شنبې پروزویل چې دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز آژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی ګنی او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بزګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا لږ مقدمه ووایمه په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایمه، نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطره یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري، او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی فات په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دوه سره پسره مقایسه کړو، د پاره په راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کوم اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیل صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري، هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل صاحب، اصلا دې سره یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حالې چې اوبه کافي دي. امادمونه د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. که مثلا که تاسو لکه تاسو خبره په تایید که فر مثال اوبه له پاس خوا نه راځي، مونږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو وادي حوض چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپرې وي، نو د هغه په واسطه مونږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ورته تنظیمولی شو. د څاڅکو په سیستم اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوه فشارو باید تنظیمېږي. یو دا د ځمکې فشار ده، یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده، د په هغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمېږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو دا نور انرژي مصرفي، یو د سولار یا د شمسی په اصطلاح په دې باندې تنظیموای شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپرې هم وي، یو اوس په دګ لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ شي، چې او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض داسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه پرې سپرې شي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو یو حوض جوړ کړو، خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري دي دغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یوه جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکنه ده چې د قطري سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته هم دا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مشکل دې چې او دقیق محاسبه ورته وشي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راسو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو وایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې تر 25000 افغانۍ په یو جریب مصرف راځي. اما په اصل کې دا سیستم تر لسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که مونږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي مو از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده، صاحب داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قطرهی سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000 تر 30000 افغانۍ نهایتا بعض ازمکې که لږ متفاوتي نو 1000 افغانۍ، چې دا ډېر لوړ مصرف نه ده. په تناسب د دې چې مونږ اوبه سپما کوو، او دا مؤثریت زخته ډېر ده. یعنی که فرض مثال یو ازبکه توقع دایي چې 100 جریبه 100 منه غنم وکړي، که تاسې په قطرهی سیستم وکړئ زه په مطمئن یم چې هغه چې یو نیم چند تر یو نیم 100 منه غنم هم وکړي. نو که اقتصادي محاسبه یې وکړو نو دا ډېر اقتصادي ده نسبت دې ته چې مونږ دا عادي سیستم یا د سیلابي سیستم چې مونږ ورته وایي چې دا تطبیق کوي.
تاسو پایپونو ته اشاره وکړه، دا خو څو ډوله پایپونه شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډې دودي او کنه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوای هم سو، یعنی کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جا په جا، لکه مثلا باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر لس کالو پورې هم او سیستم نسیدی هر یکل گارانتی تر لاس کال اینجا یا شاید لغره هم زیاد کار ور که خب معمولا تر لاس کال تو رجت به جایی نور دامونگ را طوله او یا فرض مثال مونگ او صاحب در رشقه که تاسته مثال وایم چه اقد کال دو دفعه یا دری دفعه ریبل کی گی نو پر وقت چه رو وریبل سی بیا بگو دا پایپون را غنده او بیا چه پیتا وریبل سو بیا بیتا هم واره او یعنی دا پایپون مختلف تی هم واره چه نرم شکل هم لری او دسی کلک شکل لری چه را طوله وایم سو او نسیم را طوله وای
دا کم پایپون چه نرا طوله او دا که پمزکه که چوک پریش دی دا جمع یخنی نخرابه بی؟
نه بلکل بلکل ثابت نیخ دام دس جوړ دی چالاس کال پر ګارانټی ده خو پلاستیک دا کومه څه استفاده کیږي دا تر لاس کال پر نه زمه خرابېږي او نه هم دی وړي مار دا هیڅ اساسان مشکل نه لري
عمر خیل صاحب اساس له خبرو خو ما دا وخت چې افغان بزګران باید د قطرې او بخور سیستم ته مخه کړي یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي په کچرته په تیرو یو دو کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شوي دي چې دغه سیستم ته مخه کړي
بالکل بالکل چې بس اصلا د څه داسې اوس هغه څوک چې دغه درک لري الحمدلله ډېر یقین دی موږ اوس په دې پوه شوي دي سره له دې چې لکه مخکې ما وویلې خلک داسې فکر کوي چې دا د څاڅکو سیستم د تاسو کوم څه وسی خو کله چې دا یو جوړ کی یو تخکار چې ولدا خو ډیر موثره ده زه یو مثال هم لرم د زابل پولیسوال دی شینکی پولیسواره کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ د کلیوال څراغ چې اول دفعه چې لیدلای و غوی هیڅ نه مناله زه ټول زمخ کې تللم الحمدلله ډیر ښه نتیجه ورکړی دا اوس خلک په دې پودي اکثر هغه ماسي و کې چې دا یو اړ کار ورسوي دي نو بیا دویم ځل دې بیا دا عادي څه نه کاری یعنی په دې دوه کالو کې سترغوزه پیګم دا تقریبا څو برابر د دې مصرف زیات شوی ډېرې فابریکې جوړې شوې دي پایپو او خلک پر دې پوه شوي دي اوس چې دا تنها سپما دي اوبه نه بلکې موثریت ډېر زیات ده سپما خو هغه اول ته کوي ده موثریت زښته ډېر ده نو دا زه ډېر ورته خوشبینه یم انشاءالله که کومه کولی شي چې بعضې نهادونه په دې کې کار وکړي نو دا به ډېر ښه اوس خو صرف همدغه عام خلک لکه مثلا دا د شنو خونې چې دي اکثر هم پایپو سیستمه ده یا اوس عادي باغو ته هم او دا نورو جایو ته هم لکه مثلا په دې هوار ځمکو کې دې ته هم اوس خلک استفاده د پایپو نه کوي چې دا ډېر ښه ده انشاءالله چې دا کار ښه خواته روان ده
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران دغه خپل تجربې له یو بل سره شریکې کړي چې دغه قطري سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي
دا دغه یو مشکل ده دا اوس چې دغه کوم نه هاد چې څوک نشته چې دا تجربې سره شریکې کړي خو سره دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي یو کس دا سیستم انسټال کړي سیستم جوړ کړي دا پس دغه نور خلک ته کاپي کوي اوس صرف د کاپی سیستم شو وانده چې په منطقه کې سرو دا کار ونیسي بل د سنه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواکې تبلیغ وکړي ګواکې خلکو ته آگاهی ورکړي اوس موږ متاسفانه دا رسانه سي دي په دې کې چې د زراعت کارخانه د برنامه هسته دا اوس د افغانستان کوم رسانه البته یادوم موږ په ملي تلویزیون دا چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه ډېره موثره نه ده نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرمنلی رسانه لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي په دې باندې خلکو ته آګاهي ورکړي دې باندې خلک پوهشي چې دا څومره موثریت لري نو اوس فعلاً داسې کوم خاص سیستم نشته خو چې زه پوهېږم او د ترویج کوم بخش د زراعت څه ده د وزارت زراعت اغلبا ډېر فعاله نه ده اما عام خلک عام تجاران دا هم شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله څه کار روان ده نسبتا
عمر خیل صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی
د ولایت صاحب تر اوسه معلومات لرم اوس په مرکزی ولایتو کې ډیر ښه ده په کابل کې ډیر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونال ته وبم کمی وي اکثریت دا ترکاری څه کوي دا کوي او په مشرقي ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی په هرات کې زه پیږم چې بعض خلک دي خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبت نورو جایو ته په شمال کې لږ ډېر کم ده په شمال د افغانستان کې اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټولو جایو کې خو په ډېر محدود توګه باندې دا حاضره خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي رادیو د خبرونه هم رات غاړم احمد شبریم اجازه اخلم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کری صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپېشل صاحب تاسو ول چې په کندهار کې وسیږي دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابېدو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو. موږ کوټې ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وی به چې نوی کال سو. 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څوک وتر څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ تللي وو په کوټه کې گزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه. بس حالات داسې وو چې ورونه مو گزاره نه شو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته بینی وله نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله. بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو پخ کې مې چې د مجبورې مشتلې
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت هغه ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته د چمن او د کوټې د ژوند راته وایسته. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی. سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپس وه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم ملک مو نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري. خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه. بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند په یادوي اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تیر کړی دی. په کوټه کې مې تیر کړی دی. هغه ملګری مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته به تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټول ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وویل. بیا به دا خبره کول چې دا راډیو موتیلم دی. دغه دغه مقاله لیکل وو دغه راډیو موتیلم دی. او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي. یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په 300 کالداري. بیا مې هغه راډیو اورېدله. دا ځینې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دغه څه مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو، نو هغه وچ بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه، ما درېیم زه درېیم سوی وم، نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې ما یا نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستم، زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه هېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه، ما بیا مې خطر ولیکې، ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځ بچ زه ولاړم، کوچ راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې ولیدلې، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه را سره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر وایي خبرونه وه. بیا زما مرکه چې په 15 بجې خپرېدله، زه ساریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټ ژبه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه شاعر سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دې ویل چې خوشمند زړګي په غږ دی، روشان دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به و، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه، او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1406 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې، یو وږمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې، چې دې اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ماته یې وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاکې و کالم شروع کړي، چوپ سه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچیانو لپاره لنډې لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس د چا په ځلا په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ سوي و، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي، چوپ سه چاته مویه په نامه کتاب چاپ سو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګاني مې ابو حنیفه، ما او پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب ډېر مشهور دي په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میش متواتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ سو، او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 متواتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وغږېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دای نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه کړې ده، دغه پسرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغه ما تجربه تر کړې چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه ماجر یم کار نه سم کولای، کډوال یم کار نه سم کولای، نه یوازې کار کولای سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولای سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه داسې وخت و چې ټول سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستې، سپیشلي ګرځره واریان دا 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 څنګه حالات ته یقین وکړه. کور چې روانو مزه تم دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړې، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې هغه د خبرونې پروډوسر براته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې باندې وایي، بیا به هغه زما غږ واورېد، ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي، زه خبرونه خو موږ اورو اته بار داس ما په ځینې خطر خنده مازم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای، ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ خبرونه مې دروسه، بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا راډیو سره په هوا کې یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم، الته مزامین چاپېدل، او ترڅنګ مې په مشاوه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و، د سپېشلی کې موږ څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټرو بیا کار استې څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعاتو د مالیمې تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلی وپېژندې. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ماته هم چانس راکی پدې کې بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کار کتنه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتی کې موویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نو دغه دا فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځبه نه شدل تاسو داس به خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره ووسې خبرونه و نو هغه راډیو کې به نور بیا لا هم هغه خپل مرام فنجدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزان راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې مې نه منو درې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ویل بلکې ورځي ورځي مرکی مې ورسره وکړه چې هغه مرکی خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګه د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړي بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې د هغه سوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری لرله د ځین تلویزیون سره هم کاری لرله نو دا څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو راډیو سره تر څنګ بیا په ورستي ورستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور پر ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو طلوع افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیریت وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې وو بیا مې هغه چاري مخته وړل تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا غلا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کار په شاکله بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لار شي او کنه ټول وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زرا وو زما د خپل اولادو سره ته کېن وکړ دوه وری کابل ته ولاړ بیرته له مال زنه زم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سي خپل ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا ساده ده شکر چې ته د ټول اولادو سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې مالې به زړه شکه زمرا غونډ کې را رسېم قطر ترالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کارو کې دا بلې خاطر د سلام سره محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سمنام الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې اګه د بخبرونې چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا خبرونه ما چلوله د لیپ د چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د لیمې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک ز خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول الله پاک احسان دې ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه خمه کیږي خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو چې د سې یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چې را لم دا سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي ما ولزو درو و غرو درو و درابو راوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي، په کورس کښې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټران به شي لیکلي، موږ بورتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله، دا پر ای به دوه ټیکې سره بیره وه، یا پر یو به دوه ټیکې سره دا دا به کومه ژبه ده؟ هغه ژبه هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه سره خلاصېدې، نه په دغه سیسټم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره عیار کړې، دغوره اوس ځم د ژبې کورس ته ځم، بس دا مې عیار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ته ځم، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. ځم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا سي، د وطن فکر راته پیدا سي، وطن مې وګړی نه هېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادل کې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتو د دېرشو کالو څخه وروسته څوک د وطن څه راوځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سي یا په ټولنه کې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د د زړه مران دي به په وطن سره تړلي، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د ده اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نه پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردیو په انګړ کې اختر نشته. کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، د پردیو په انګړ کې اختر نشته.
دا راته ووایه چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلېږي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي، کومه داسې جالبه قصه لرئ؟
خو نه، دلته چې زه وګورم ما د ټول شیان نوي نوي وه، دا ټول سیسټم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوې وې، د دوی دود دستور راته نوی و، هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې کومه سړی کومه خطره راته وایي. موږ
په کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي خو په بل کلتور کې ښه وي، یا برعکس.
هو دغه شیان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ورې ته یا تاسې دا ګوته چې ورته نیسو. دا په جرمني کښې به چا خلکو بس بل کړم راته کتل، بیا مې د استاد څه پوښتنه وکړم، چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسه بد وړي، دا ولې بد وړي؟ ور وایي موږ ته داسې ګوته چا ته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې دغه جالب. بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کښې لري، څوک سپۍ لري. موږ په وطن کښې چا وایي سپۍ درلودې ګره کلي کښې بس همدار وو. دلته هر سړی سپۍ ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل سړی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور دغسې کلتور دی. یو بل دا دی چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایه ده، که د لوب ده، که د تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف دي چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی د راتلونکی دومره روښانه دی، یعنې دوی دومره په ژوند کښې خوشحاله دي، دوی په خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خپل ښه نوم نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په ښکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. د لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه. خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه خبره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی، زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې راته خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده، جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي سړی څه ووایي، بس پر موږ باندې ګډ عمر د انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، د یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پورې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته دخلته ګورم دلته داسې څوک نهشته چې د ګورو پر شونډه به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي، غمجن دي، هر شېبې ته چې وایه که پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسېږي، نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلي کې کار وکړو.
دوه کاله په دوچه ویلي کار وکړي، پس هغه چې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه راسره وه. ما هېڅ المانۍ نه سو زده کولی، ځکه زما ټول کار دې سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سو زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلان ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم، ځینې دغه سره سره ځینې مواد راسره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د ازادي میلمه
کیو